تاسو ستړي مشي په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یا سنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې وې چې نن له جرمني د یو شمېر انجینرانو په ور رسېدو سره هغه هواري شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکی د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنه شي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درې هم له داعش څخه پاک کړه او د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وخت پاوز له ترکیه سره پر سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنه شي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورت کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د می پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشې موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو لکبله پر ملکانو اغیز سیړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامي په خبرولو سره دا خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خبر شوی راغلی په دغو بریدونو کې چې د فراه د بکوا او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې سوي دیش تنه ملکان وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې څوارلس ماشومان شامل دي. دا بریدونه پر هغو مرکزونو سوي چې د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د پروسس مرکزونه بلل سوي دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال اسني لګټ په ویلامي کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندنو او تحقیق د څرنګوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونه په خپل عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي او څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوی چې د نشې توکو غیر قانوني فعالیت تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عملي کېدل دي، نه پوځي عملیات چې ملکان په خطر کې اچوي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درې هم له داعش پاک کړه. د ننګرهار د والیویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بندر دره د داعش وسلوالو څخه پاکه سوې ده او هلته یې د یادې ډلې لخوا ځای پر ځای سوي ماینونه خونسا کړی دي او همدارزې د داعش ډلې څو مهم پټن ځایونه له منځه وړي دي. تر اوسه داعش اسلامي دولت ډلې د حکومت لخوا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. نن هغه څلور څلوېشت افغان په ناغوښتون کې کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلي وو. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یوه راپور کې کړې ده. دا 28مه ډله افغان په ناغوښتون کې و چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2018 کال له دسمبر راهیسې 120 تنه افغانان له جرمني ایستل سوي دي. په جرمني کې د افغان په ناغوښتونکو د اخراج په اړه بیلابیل نظریات دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د په ناغوښتونکو ورلېږل خطر لري. سمورغله ازادې راډیو اوري. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي سجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبر وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشري ملکي ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړې چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین به رامنځته شي. د سوریه په شمال او ختیځ کې د کوردانو ځای مشرانو ویلي موږ پر خپل ټولو خلکو ټولو قومي ډلو ژغ کوو چې له ترکیه سره هم سرحد سیمو ته راټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړو. د اکتوبر پر اتمه داسې راپورونه خپاره سول چې د ترکیه پوځ له سوریه سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړل. لسګونه پوځي وسایط زیرهي پرسونل او ټانکونه لیدل سوي چې د اقچه قلې ښارګوټي پر لور روان ول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډلې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو په حواله ویلي چې ترکیه ځواکونو په راسل عین سرحدي ښار کې د دوی یو مرکز وشتلی دی. دا غزای دی چې د تیرونی په سر کې امریکایي ځواکونه تر وتل. په همدې حال کې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد پاوز له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبری اژانس نن ویل چې په دغو پوځي تمریناتو کې د چټک خبرګون قطعات، سیاره او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټرې شامل دي. راپورونه وایي د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پاوز مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد د سوریه په شمال کې د ترکیه د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت شولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. نو موري د غرض ویلې چې امریکایي ځواکونه باید لسیمي ووځي او په سوریه کې کورت ځواکونه دي د سوریه د پاوز ملاتړ وکړي. او ټاکل سوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانونه په هند کې د دوړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د خبره تایید کړه. نریندرا مودي او شي جن پینګ داسې مهال د هند په چینای ښار کې سره ګوري چې د کشمیر په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. په اګست میاشت کې چې هند چیهند د دې هواتر کنټرول لاندې کشمیر کې ځنګړي امتیازات لغوه کړل، د پاکستان او دغه د پخوانی متحد چین خبرګونی راو پاره او اسلام آباد د موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړ. هند تر سفر د مخه د چین ولسمشر شي جن پینګ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خبرو لپاره هغه هواتر وروغشت. شغل شي او خان نن چهارشنبه په پیکینګ کې د دوړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بل جرمني د یو شمیر انجینرانو په رسیدو سره هغه غواړي شي.
ننګرهار په لاره کې دا غر خوېدلی و. هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی او دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو.
په کابل کې تېره شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اطفایي هڅې ستایي
مګر نه هاي خپل کوشش وکړ. ډیر د خیر یې سي ډیر تشکرې موږ ځینې کوو. که څوک وایي چې نا وخت ورسېد په 15 میلیټه کې را ورسېد.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شو غړو پر کورنوي مرسته وویشل شوې.
کبیر شامی شهید شوی دی چې د مرسته کوي په دشیدانو پر وارسو باندې یو پام فکر کوي. نو ولې نه خوشاله
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګریو د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي.
پاکستان، هندوستان یا دوبی دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پریوزي.
په یو راپور کې به دا هم واوري چې که څه هم اروپا د کمونیزم د ماتې ډیر شمه کلیزه لمانځي، د ډیرو په باور افغانستان هم پکې مهمه ونډه درلودلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د انتخاباتو موضوع ته. د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو د افغانستان خپلواک کمیسیون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وبخې وایي چې نن به د درملوک سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته یو شمیر انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دزګو په سیستم کې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ستونزه به هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم ستونزه د کابل جلال آباد لار کې د غره د خوېدو له امله د نوري فایبر انټرنیټي لاین د قطعه کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښایي چې دوی دې وکولی شي په ټاکلي وخت لومړنۍ پایلې اعلان شي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د روانې میزان میاشتې په 28مه اعلان شي. فیروزه عزیزي پرې راپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک سیستم د سرور ستونزه هواره کړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت لامل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومتریک د سرور سیستم ستونزه د افغان تلیکام د نوري فایبر د پرې کېدو له امله رامنځته شوې وه.
لږ څه مشکل پیدا شوی و، هغه هلته په ننګرهار په لاره کې دغه ښویېدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي، دو ورځې کېږي او نن به راورسیږي انشاءالله تعالی، او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات وي هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کړي چې موږ وکولی شو دغې په رڼا کې فیصلې وکړو.
ښاغلی مل وایي تر دې دمه سرور سیستم ته له 2000 نه زیاتې فورمې انتقال شوي او پاتې نورې به هم د ستونزې تر هوارېدو وروسته انتقال شي. د نوموړي په خبره د بایومتریک سرور سیستم چټک نه و چې د فورمو او رایو انتقال به زیات وخت اخیسته، همدارنګه د هکېدو احتمال هم و. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي یوازې بایومتریک شوې رایې ورته د منلو وړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات او نه همغږي موجوده ده او د دوی چارو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت لامل یې ردوي او وایي چې په لوړه کچه همغږي موجوده ده. هاخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو او د افغانستان له خلکو غوښتي انتخاباتي کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې په سمه توګه خپل کارونه ترسره کړي. په ټویټ کې راغلي چې د پایلو تر ژر اعلان دقت او شفافیت ډېر مهم دی. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید هم همدا خبره کوي او وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې بې له شکه د پایلو پر څرنګوالي به اغیز ولري.
کمیسیون له بده مرغه خپل تخنیکي څېړنې او تحلیل مطالعه د وضعیت څخه کم لري. یعنې هغوی فکر کوي چې دلته به ریزل شیت او همدارنګه بایومتریک معلومات به دواړه یو سی وي او په دې کې کوم توپیر به موجود نه وي، دوی به راځي د پایله اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي، حتی په کار نه وه چې دوی په سره کېناستلی وي. د دې لپاره یعنې مهالویش یا تعدیل کړي ستا کړی وي یا د سره یو تخنیکی وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نېټه ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د همدغې میاشتې په 28مه نېټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومتریک سیستم کې رامنځته شوې ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا د ولسمشرۍ په انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو بولي او وایي چې دا د دوی د څېړنو په نتیجه کې دوی دې نتیجې ته رسېدلی دي. د دې بنسټ مسؤلینو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د رایو شمیرنې اوسنی بهیر خورا په ځنډ سره مخ ته ځي او دا په کمیسیون کې پراخ فساد ته زمینه برابرولی شي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې تیر شپه په تیمور شاهي مارکیټ کې د اور د لګیدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی دی. یو شمیر هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اتفاعیې هڅې هم ستایي. لیما هادي پرې رپورټ لري.
هغه سوداګر چې شته یې ټول په اور کې وسوځېدل. دوی د کابل په تیمور شاهي سیمه کې ګودام درلود. هغه سره چې د سه شنبه په شپه په کې اور ولګېدو او د چهارشنبه تر سهاره یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې 300 سوداګرو د مالونو زیرمه درلوده. دو تنه سوداګر عبدالواحد او میرزا محمد
آتشتوزی خو تقریبا یاره 15 میلیټه یا 10 میلیټه د دادی ماخان مانځ ته پاته وو چې آتشتوزی ولګید. تر 12 بجو د شپې مزه دلته هم آتشتوزی لیک چې خاموشه سبا لږ د موږ هم زه چې ما خاطر دکانونه مال وست موږ زه ته ولاړو نور نه پرندل ته څه پرې کو دا تر وسه لګیا دي. یعنی لاندې په دې تداوسه یت پای موټر ولاړ دي، مګر نه هاي خپل کوشش وکړ ډیر د خیر سي ډیر تشکر موږ ځنه کوو. څوک وایي چې نا وخت ورسید په 15 میلیټه کې را ورسید.
اینجا سات 5:30 بجه کې در گرفت تا سات 3:30 بجه شو او مردم بسیار به خساره زیات مواجه شده. هم یک سرای در گرفت، کلش ګودام است، ګودامای مال است، کلش مال تجار است.
په دغه دوه پولیس سره کې سوداګرو بوټونه، پلاستیکی لوښي، وچه میوه او نور کالي زیرمه کړي وو. د دغه سرای ساتونکو د ولګیدنې لامل د برېښنا شرطي خودلې ده، خو یو شمېر سوداګر وایي چې دا ولګیدنه امدی وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي لومړۍ څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه اولګېدنه کې نږدې $2 میلیونه تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ ته راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د $2 میلیونه په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسېدلی دی، نو یا شاید زیات وي شاید کم وي، هغه ارقام به راشي. مگر د دې ټول سره سره خبره دا ده چې زمونږ لپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې لپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیسي. په کال کې 2 ځله 3 ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کیږي او زمونږ ټوله سرمایه یرې کیږي، د خاورو سره خالي کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې ولګیدنه کیږي. په تیر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډی کې په میلاد مارکیټ کې هم ولګیدنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د همدې خبرونه په ورسته برخه کې له بل ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې پروګرام سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په دې وروستیو کې پر اکاډمیکو ځایونو یا د تحصیلي محصو باندې مریدونو اندېښمن کړي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته نن وویل حکومت باید د دغو ځایونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د اندېښنې په تاسو کې راپورته کېږي چې پرون هم د غزنی ولایت په پوهنتون کې یوې 14 لسګونه محصلان ټپیان کړل، ډېری هم محصلې ښځې وي. خاطر پر دې سره نور جزئیات سره
د افغانستان لوړ زده کړو وزارت په هیواد کې پر اکاډمیکو ځایونو د بریدونو د اندېښنې ترڅنګ د جګړې له دواړو خواو غوړي چې د دغو محلونو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت وین فیصل امین د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه د اسلامي اصولو خلاف کار دی.
د اکاډمیکو ځایونو د خوندیتوب لپاره لدی ورسته د امنیتي ادارو سره په جدیت کار روان دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه وکړي او زموږ هڅه هم همدا ده چې د اکاډمیکو ځایونو امنیت خوندي کړو.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر محصلین د وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي که پر علمي او تحصیلي ځایونو بریدونه وشي دوی نشي کولی چې په آرام ذهن خپلو درسونو ته دوام ورکړي. رامین اسمتی او محمد مدثر ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې دغه محصلین چې اوس فینن لپاره پوهنتونونو ته تلی نه شي او ورته ډېر زیات مشکلات وي ذهنن روحن، دوی ډېر زیات په مشکلاتو کې وي چې والا موږ د پوهنتون نه د کور نه کله وځو پوهنتون په لور ځو بیرته کور ته صحیح او سلامت راتلی شو کنه شو راتلی نه.
طبعا تاثیر کوي دا چې پرون په غزنی کې داسې پیښه وشوه. دواړو اړخونو مې خواهش همدا ده چې پرېږدي افغانان د خپل تحصیلات ته پریږدي، کوم ټیټ هغه چې دي تعلیمات هغوی د خپلو درسونو ته پریږدي. طبعاً تاثیرات شته ډېر.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د سې شنبې په ورځ په غزنی پوهنتون کې یوې 14 محصلین ټپیان کړل. له دې وړاندې د روان کال په لومړیو کې د کابل پوهنتون دروازې مخې ته 14، د جهان په خصوصي پوهنتون کې 14، او تر دې هم بیا مخکې د غزنی پوهنتون د محصلینو هدف ګرځول هغه څه چې په لسګونو محصلانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ورته بریدونه تیر کال هم په هیواد کې ترسره شوي چې پر موعود روزنیز مرکز او د امریکانو پر پوهنتون بریدونه یې څرګندې بیلګې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروامینی ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت رهبری په دې موضوع باندې ډېر جدي اقدام کړی په خوا هم او د کارته به ادامه هم ورکوي تر څو اکاډمیکي صاحب او نورې صاحب په ټوله کې هغه خپل امنیت ولري او خلکو سکولې په آرام اعصاب باندې لاړ شي مرکز ته یا اکاډمیکو ځایونو ته خپل درس ته ادامه ورکړي.
امنیتي ادارې د داشان ځایونو د خوندیتوب لپاره خلار امنیتي ځواکونو سره د خلکو او محصلینو همکاري بولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شو کو غړو پر کورنۍ مرستې وویشل شوې. هر کورنۍ ته 100 کیلوګرام غنم ورکړل شول. کورنۍ بیا د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی و.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د 1016 کورنۍ سره د غنمو د مرستې د غلړې نن غرمه مهال 11 بجې پیل شو. ځایي چارواکي وایي دغه 1016 کورنۍ د وجلسو سرتیرو دي چې دوی ورسره مرسته کوي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د مرستې د ویش پر مهال ویل چې دغه مرستې د امنیه کمانډانی په غوښتنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري ترلاسه کړي دي. خنجری وایي د غنمو دغه مرسته به د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم د نظامي وژل شوو کسانو کورنۍ ته ورسوي.
سامی ګندم که شما فعلا میبینید ما شروع کردیم توزیع ګندما را به ورسه شهدای گلبون کفن و پولیس ولایت اروزګان.
د پولیسو یاد مشر که څه هم دا ونه ویل چې په روان کال کې په دغه ولایت کې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د پولیسو تلفات راکم شوي دي. له دې سره د وژل شوو سرتیرو د کورونی هغه غړي چې یادی مرستې تر لاسه کړي زیات خوش دي او خوشاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي، ځکه د دې په خبره چې د خپلو کورنیو سرپرستان یې له لاسه ورکړي دي.
دلته راغلی یم د دغه شهیدانو د غنم چې راغلی دي دغه دوغو دپاره کبیر شامي شهید شوی دی چې دوی مرسته کوي ته واښه او په د شهیدانو پر وارثو باندې یو پام او فکر کوي، نو ولې نه یم خوشحاله.
نن فضل کرام دی ولې د هیلانې دوه زامن په دولت شهیدان ورکړي دي، د یو په کندهار کې شوی دی، د یو اسکا مدلیه جوړه کړې ده، د یو د مینه جوړه کړې ده. نو په دولت څه زموږ دغه خواهش دی چې زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د اسرائیل ځکه راکړي چې لوړ زره د میاشتې کریا ورکوم، د کریا په کور کې پروت یم، پنځلس تنه عیاله پسې دی، دوه زامن مې شهیدان ورکړي، دغه موږ د دولت څه خوشحاله یو چې دا خبره ده دوې ګونۍ غنمې راکړه او بیا زموږ د روپو اک پاتې شوه، د شهیدانو روپۍ، د ټولو ولایتو روپۍ ورکړي چې زموږ روپۍ پاتې دي.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د وژل شوو سرتیرو د کورنۍ غړو پر دولت تور پورې کړي وو چې ګڼې دوی ته خپل حقوق پوره نه ورکوي. اروزګان ولایت یو د هیواد له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې د جګړې سخت اور بل دی او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای شوي او دغه راز زیات شمیر ملکي او نظامي کسانو ته پکښې کې مرګ ژوبله اوښتې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر بیا په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګرۍ او د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي. د لوی پکتیا په کچه په سلګونو زره اوسیدونکي پر بهرنیو په تیره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې اوسي او کار کوي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر دی د جنوب ختیځ زون د اوسیدونکو لپاره هم د یو شمېر هغو هیوادونو قونسلګرۍ خلاص شي چې د دې ولایتونو خلک ورسره زیاتې سوداګریزې علمي او فرهنګي اړیکې لري. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک مجاهد ځاځي او یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنوب ختیځ زون د ولایتونو اوسیدونکي زیاتره مهال خپل ناروغان پاکستان او هندوستان ته لیږي چې د ویزو اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي
مون غوښتنه دا دی باید پکتیاوالو دپاره د مشکلاتو یا د مریضیو یا د تجارت په اساس نه دوی سفر کوي، نو باید دوی دپاره په پکتیا کې د زون خاصیت لري هغه کنسلګری خلاص شي.
موږ نو مصیب دغه جنه موږ یا ویزه لګوي یا په غسنه کې ویزه نه وي یا نه درکوي، ډیر وخت لګیږي چې ویزه داخل لاس ورځې پنځلس ورځې شل ورځې، دا باید هر شی دغه طرف ته باید سیخ شي. د غلام خان په لار باندې زمینه مسایده شي.
من هم سید شاه مریضان می ویوسی و پاکستان تا پلترم مریض خوب یا زیاد مشکل است رو ویزا اختل کیم دیر ستونز وی کلا باورا کو نم نا اختل کید آلت زلاین کی نوبت نا نرا کول کید او کلا بزین کسانو بس پیسې ورکړ یو نوبت مون نډیر مخکیو.
نه یوازې ناروغان او ناروغلرونکي په دې زون کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتونکي دي، بلکې یو شمېر هغه سوداګر چې د پاکستان، هندوستان او چین سره سوداګریزي اړیکې لري ورته غوښتنې لري. په پکتیا کې د سوداګرۍ او معدن خونو رئیس فضل الدین جلالزی وایي
پاکستان، هندوستان یا دوبۍ دلته کنسولګری خلاص شي، نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پریوزي. دولت هم کرراتن پیشنهاد کړی د کنسولګریو.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوځي چې د جنوب ختیځ زون د بهرنیو چارو ریاست لپاره د دریپوریز ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې زون کې د قونسلګرۍ د خلاصېدو لپاره به خپلو نهایي هڅو ته دوام ورکړي.
مشر سره مونږ د پکتیاوالو غوښتنه شریکه کړې ده چې دلته لږ تر لږه موږ د پاکستان او د هند کنسلګری ولرو او زه متیقن یم چې په آینده وخت کې موږ به پکتیا د هند او د پاکستان کنسلګری ولري.
په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو چارو ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه د ریاست رئیس فرید مالیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه ودانۍ چې نه دېرش اعشاریه اته میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي تقریبا درې منزله به وي او دولس دفترونه به لري او یو غټ کانفرنس هال لري زموږ خدمات به ډیر فراخ شي
د پکتیا ولایتي شورا او یو شمېر اوسیدونکي په داس حال کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې د دې زون زیاتره اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو له امله په عربي اماراتو کې په کار او مزدورۍ بوختي او ځینې نور بیا له هندوستان او پاکستان سره ګڼې سوداګریزې اقتصادي علمي او فرهنګي اړیکې لري او ډېر کله خپل ناروغان یا د هیوادونو ته د تداوی لپاره بیایي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدلې شي که څنګه په اروپا کې د کومونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځل کې خود ډیرو په باور د کومونیزم په ماته کې افغانستان هم مهمه ونډه درلوده پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو د مبارزو په نتیجه کې دغه ځواکونه د 1980 لسیزې په پای کې د تر شول چې بیرته له افغانستان ووزي سلیم احمد صالح پرې رپورټ لري
په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي هغه موضوع چې د نړۍ په زیاتو برخو کې د پراخو تحولاتو سبب سوه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ تر 1990 میلادي کال پورې په دغه هیواد کې پوځي حضور درلود په اروپا کې هم د کمونیزم شکست په 1990 میلادي کال کې پیل شو امریکایي لیکوال بروس ریډل د افغانستان په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی موږ څه وګټل لنونو سو ناوی ایم ندی کال څخه تر نونو سو ناتی ایم ندی کال پرې په ونسن کې د امریکا پټه جګړه بروس ریډل وای د نړۍ زیات هیوادونه د کمونیزم له شر څخه خلاصوي خو افغانستان ته هغه سي اهمیت نه دی ورکول سوی چې مستحق دی
We have recently marked the fall of the Berlin Wall.
په روسي کې مو د برلین دیوال نړیدل ول منځل خلوج کسانو په دې تړاو افغانستان ته امتیاز ورکړ چې زما په نظر خوشنون کې موضوع ده د پخونی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د ماتول لپاره د 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې تر 1 میلیون زیات افغانانو وژل سول کنن شرقي المان پولنديان چیکان او سلواکیان خپلواک دي د هر څه افغانانو ممکن کړل خو په افغانستان کې ځینې کتون کې په دې باور دي چې نړۍ د کمونیزم په شکست کې د افغانستان او افغانانو نقش اوسم له پامه غورځولی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د کمونیزم د مرګ پیل له افغانستانه سوی دی
کمونیزم د دنیا په یو ځای کې هم چا نه و وهلی بلکې ډېر په بیړه وړاندې تللی و ختیځې اروپا یې نیولی وه منځنی ختیځ یې نیولی و او په نورو هیوادونو کې رخنه کول غوښتل او فکر یې کاوه چې زه به ټوله دنیا نیسم لیکن کله چې افغانستان ته راغی افغانانو مقابله ورسره وکړه په لسو کلونو کې نه یوازې دا چې پر مخ ولاړ نه شو بلکې دلته مات شو او د ماتې نه وروسته شوروي اتحاد د همدې ضربې له لاسه مړ شو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانانو هغسې چې کمونیزم ته شکست ورکړی تروریزم به هم له منځه وړي د سلواغي عدلوي شپږوشتمه چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پاوت له وتلو سره برابر ده په افغانستان کې د بریا د ورځې په نامه نومول سوی او حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې ده حبیب الله رفیع وایي نړۍ باید د کمونیزم په ماتولو کې د افغانستان احسان ومني
کمونیزم په ماتولو کې خصوصا د روسي کمونیزم په ماتولو کې د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي دنیا زموږ پورولې ده باید ختیځ اروپا غر ای ټولو د دې په پاداش کې افغانستان آباد کړی وای لیکن متاسفانه چې د دوی زموږ قربانیو ته ونه کتل او افغانستان یې په خپل راتګ سره نور هم وران کړ
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1950 مریز کال په جدي میاشت کې افغانستان ته داخل سي و چې تر څه کم لس کلن حضور وروسته د 1980 مریز کال د سلواغي عدالوي پر شپږوشتمه له افغانستانه ووتل که څام په اروپا کې د کمونیزم د شکست دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي خو د ځینو په باور دغه شکست د نړۍ له بل کونج یعنی افغانستان څخه سرچینه اخلي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو دا به هم واورئ چې د لاتویا د شمالي اروپا د کوچني هیواد لاتویا په پلازمینه ریګا کې د قهر یوه خونه جوړه شوې. هغوی چې ډیر قهرجن وي دي خونې ته ورځي او هر شی ماتوي خو په مقابل کې پیسې هم پرې کوي. وړاندې به په دې اړه تفصیل واورئ. خو سفرې به ظاهر ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ دې سات مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشي توکو د اعداد سوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکی وګړو د وژل کېدو سبب سوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په دې بریدونو کې چې د فراده بکوا او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې د مې پر 15 نیټه سوي د شتر ملکیانو شسوي او نه نور ټاپیان دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لګیت په ویلمه کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندونه او تحقیق د ترنګوالي پاړه جبره اندیشنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونو په خپل عملیاتو کې لپاره دقت څخه کار اخلي څو ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ باندر درای له دایښ وسلوالو پاکه کړه. د ننګرهار د والی وایند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دایښ وسلوالو پاکه شوې ده. شغلې ځواک زیاتوي چې په تصفیه شوې سیمه کې ځای پر تصفیه ماینونه خونڅه شوی او همدارزي د دایښ ډلې څو مهم پټن ځایونه لمنځه وړي دي. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. د غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشي ملکی ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړې چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین برامنځته شي. بلخوا د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد پوځ له ترکیه سره پر سرحدي سیمو نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبری آژانس نن دا راپور ورکړ. دوی وایي چې د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن پر انقره غږ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي او ټاکل سوی د هند صدراعظم او د چین ولسمشر روانونی په هند کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا پنځمه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د عمان له ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل
قرار است تیم ملی کار مو فردا پنجشنبه د 10 اکتبر ساعت 8:30 به وخت افغانستان مسابقه داشته باشند با کشور عمان. این مسابقه در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی انجام میشه.
د ښاغلی شاده په خبره د اکتوبر په 14 او 19 به افغان ملي لوبډله له هندستان او یو ځل بیا له عمان سره لوبې ولري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له دې وړاندې له قطر او بنگلاديش سره لوبې درلودې چې له قطر یې ماته خوړلې وه او بنگلاديش ته یې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ شپږیزو لوبو په دوام نن میسي عینک له بند امیر نه په نهو منډو لوبه وګټله. د دغه بورډ د مطبوعاتو مسؤول جار عبدالنمزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو هڅول او د دوی مسلکي کول دي. د ښاغلي جار په وینا ټاکل سوی نن د سپین غر او امو لوبډلو ترمنځ بله لوبه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د کرکټ په شپږیزو سیالیو کې ټول 19 لوبې ترسره کیږي چې د اکتوبر په 1 پیل شوي او د همدې میاشتې په 13 به پای ته ورسیږي. او په لوګر ولایت کې د فوټبال د غوړه چیرو د پیژندنې په هدف د خونځیو د زده کوونکو ترمنځ د فوټبال سیالي روانې دي. د لوګر د پوهنې ریاستویان شاپور عربوي چې دغه لوبې وړ مورز د پلی عالم په لوبغالي خار په لوبغالي کې پیل شوی او اته ورځې به دوام وکړي. دغه سیالي د 14 ټیمونو ترمنځ روانې دي چې په کې 308 زده کوونکو خپل ټیمونو ته د اتلولیو د ګټلو لپاره سیالي کوي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې دي. مخکې له دې چې دوونیزو خبرونو ته ور ورسیږي دا هم یو جالبه موضوع. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هیواد دی. مساحت د افغانستان تر هلمند کوچنی دی خو د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د قهر د خلکو لپاره د قهر یوه خونه جوړه شوې. دا به څرنګه ځای وي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
پلاچو کې په یو خونه کې خلک شان متوي دا خونه نه ده ګراج دی خو استاذ د قهر په خونه مشهور شوی دا ګراج په پیل کې د لوبو ځای وو بیا ورو ورو خلک روشتي شول چې دلته راشي خپل زړه تش کړي الزا ګولبی له هغو میرمنو څخه یوه ده چې د قهر په خونه کې شان مات کړل او خپل غوسه یې کښېنوله دا وایي
دغه شیبه زه د راحت احساس کوم زما په باور دا ډیره ښه خونه ده دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسي او خپل زړه تش کړي
خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپله یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي مثلا د یو بشقاب یا ګلدان لپاره دوه ایرو د تلویزیون لپاره تر 15 ایرو او د یو پیانو د ماتولو لپاره تر 200 ایرو ورکوي د لاچو د پانتون استاد ایوا بیت په دې باور ده چې د قهر په خونه کې د لنډ مودې لپاره قهر غلی کیدای شي خو کوم ادرینالین چې د شیانو د ماتولو پر مهال په وجود کې تولیدیږي شای پر راتلونکو کې سونز پیدا کړي ایوا بیت رویټرز اژانس ته وویل
دا د قهر د کښېناستو لار ده خو که چیرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکو کې بیان نه کوي
شا نو د لوبو دا ماتول اوس د تاو کښېنولو لپاره ښه دي که بد
اساسی او بشری حقوق
دا اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد وی بل خبرونې ته هرکلی کوم دا دیونی په خبرونه کې په سولې او بشری حقوقونو خبرې کوو دا چې د سولې حقوقي مفهوم څه دی په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط کوم دي په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې له پخوانی مشر او د حقوقي مسایلو له کارپوهې اغلی حنیفې ګیروال سره غږیږو تاسو ته خره غلاس وایم که په پیل کې دا راته ووایه چې د بشري حقوقو له نظره د سولې مفهوم یعنی څه
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده یعنی تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ عدالت او بشري حقونه رعایت شي پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کیدای نه شي همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د غوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دې حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګو وکتل شي او د هغوی پر رعایت کې دولتونه ځان مکلف وګڼي په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید د دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي، په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي، یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او وقار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي، یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي، د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې، نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه پروخنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کیږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي، هغه سوله ته موږ کوای شو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي، نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټول غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمیرل کیږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته شوی له منځه ولاړ نه سي. هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي، ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبره د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي، مثلا دلته جګړې ډېرې عقدې ډېرې دښمنۍ ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او د دې حل وخت نیسي، خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولهییز ژوند رامنځته کولو ته ځان اماده کولی شي او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوکو ته به د دښمن په سترګو ورته قتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا څلوېښت کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي، نور زموږ هموطنان هم د دې دا نسي زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې د یوې عدلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف یعنی طرفین کله چې سره کښېني دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رایې واخلي او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي او هغه درخواستونه چې خلک لري چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوای سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. خلق لا څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې توارت سندري وای.
د دې بخیره خرا ډیر لیري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنل رو په کتابو کې خو دومره دی سرکونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي. استاد ته پلیکم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څوي
خدي اوازونه ورته وای صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله مخکې خدي ګډیږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په هم دې حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم راوخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو. بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم راوخله، ورو ورو راځه، کجاوې او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بېلابېلو سیمو کې بېلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم راواخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې، د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My man
ta dira ta dira de mahina khara dira liri ji kata han mo jda dira likali tsanal ro pa kitabo ki kho dobra de che mo jda de folkloric adat riwaj aw dod sarakuna folklorico riwayatuno ki baytuno ki sheruno ki aw nasruno ki mujlaro da de falsafa chi da chita karar kadam ra wa khano chabak ra wa kha cha tak ra wa kha chun nawi ta der dr nashtur ki der ihtiram ki da de da dranawi pa khatir badi da da saukaya da karar kadam da para chita karar kadam da was yow zai radi cha karar karar na wa kai na patalwar na wa kai kadam sauka sauka jda kadam شمار نه وکي ناوی شسه بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار د زمش تلوار دی داسې زوم مدروستلی شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بناوی او زوم نسر دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کوم سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکو آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیل او زوم بیل د واده مراسم منځي
مو کې موضوع دا شینه سره چې بسم الله قدم را واخلو د سره سواس الله سره دا خبره نسته مکل واده والا به مې کوم چې لګلې یو یا به په خان چې یا به کاروان چې لګلې و دا خبره خو نه ویل کدا و سې دي چې دا تخت باندې و در یو لاسونه پزرکی یو ګوتی پزرکی یو بدلی ورته وای دا شین په مکی نری واجو او نسته وسم نسته د مخالکو کې
خو په زینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکو اتا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی د موږ په پکتیا ولایت پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کور وځي دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم راوخلو خاستینه وکي پښتني نه وکي دا موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی د په واده کې ټوله سندري خو په تیر بیا په بسم الله قدم راوخله ډیر په خوند ویل کیدله نو ځکه په امغه آهنګ تروسه په غوګونو کې ده
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغاني په ورکې ما پاشقی وکړل غوګونی سره بیا سره کړل بیا د ماده سره واده نه وځ بیکار واته وصل یو نیم سل خته وي دنده غدر بدروب او ما سره انې مې بدلې ورته لیم خلګانې به وي خوینج مې په بسم الله قدم راوخل او خاستان او کوي او نازول نه او کوي پلانکې نه او کوي زلک په جګو ما غدي ما ته دا وګي و د دې ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خاله وسم 9 کیلو وزن نه مې خدای
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کمرنګ شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورار و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته ولاړ او یا به کیناس یا به وترید بیا به ټول کیناس در لکه میلی سرود که چه دریگی چه خلاصی خلق خپل پا جای کنی ناستابرو هم دسی و من تا وست زگورم دسی آم طول تولار نه دریگی په احترام دی نوی زو زیاتر دی نوی مورچی یا خوینده بیا زر زر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی، همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راواخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کېږي، خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي. په پیل کې په بسم الله قدم راواخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خیلی فولکلوریک سندره ده، بومی شکل هسته پاته بو اورمانده کار نو شوی
بس
فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق داری
بله.
استابرو که ده لایکم لگ مشکل بو ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم و ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر و خب لای داشی
بله.
که پسر نی با ده اقا جواندم بس اسی تیری گی
یعنی ارسل هم ده آیسته برو یا پا بسم الله قدم
رواخله یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم لری
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تدا علاقه پیدا شو چه دیبانده کار رو کم
نوخت
بکره ورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختلی چه پا دی سندره بانده کار وکی او پا دی که نوخت را ولی اوز دارت وید چه ده آیسته برو سندره که تاس کم نوی تکی را منزده کن
ما دوم را کار که چه ده آیسته برو لای سره برابر شی ما سر بحث کهی زازیرم چی دوی تقنات ورکم موسیقی خب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بر دقا لای و بیلای بچه رقم وازی کو یعنی چنگ وقت بیلای و اوز پلایس
زلا چی دیکنه در که عرکات منظم نیوی
بله
در ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده
بله
چیو مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله
در سندر در سوکتی ادینس دی اغا اوری آقا باید زان دی سر ایاروی در سندر دی چیز مونگ او تاسه چه لطرخم نیا خو که سوک نمانی زکا چه آقا پا بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوگ آیسته بروتا چه آقا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی دا پا که دی موسیقی آقا کمتی چی دی آقا طول پا نظر کنی ولی سوی پا دیگه طول و اصول برابر ده
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاس تا پلی کم دا
تاسو ودونو ته ځی هغه سندره چې ناوې زوم ته ویل کېږي دغه آیسته برو یا ورو ورو راځه یا په بسم الله قدم راواخله دا شاید په بیلابیلو ډولو وویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې هغه محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي
آیسته برو چې ده هغه وخت کې ناوې زوم چې په ځای حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کېږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده آیسته بدو ده ځکه چې هغه ناوې زوم نشي کولی چې دغه په ټمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غواړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل آغازه اینا پیدا که گی چه دقیقه ناوی افزوم ذهنیت هم خرابی گی بس آغازه اینا بعد وقتی شروع که دقیقه پا قدمو بانده باید تیمپو برابر که نه چیزان نه دیو تیمپو برابر چی استا برو ما ایمان استا برو بیدا
استاد که زحمت نهی پا آخر که یا پختو را توغه گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
Thank you. ډیر زیاته مننه زوندای وس استاد
مننه تاسو نه
د دې کور نوې توپ د بخت ورشه د دې کور نوې توپ د بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هر ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
ودرې ګمخ قبلې ته غنو موشین د کوڅې ته لروزی د ډکش اسکو ناوې ته د بخت ور
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.